په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې یو ساعته پښتو خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ مڼۍ څرګندونې واورئ چې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وار له مخه ټاکل سوی دی او د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. دا به هم واورئ چې د مشرانو جرګې مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د هغې هوکړې هرکلی کړی چې وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت پایلې په اړه پر وروستۍ پریکړه به له سره غور وکړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمل ان تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال ولس ملکی وګړي د طالبانو له زندان نه خوشی کړي دي. دوه سوه نهم شاین کلی اردو وایي په فاریاب، جوزجان او کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته مرګشوب لاړولې ده، او د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د اعتراضونو په ترڅ کې نن مظاهره چیانو له پولیسو سره نښتې کړي. بشپړ خبرونه باورئ. په هلمند کې افغان چارواکي وایي په سنگین کې د عملیاتو پر مهال یولس ملکی وګړي د طالبانو له یو زندان خوشی کړي. دغلته د 215 میوان کولی اردو لخوا په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د عملیات تیر شپه د کمانډو کنډک لخوا ترسره شوي. په خبرپاڼه کې د خوشی شوو بندیانو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په ورسیر مولایت روزګان کې هم ملي اردو وسلوالو ته د مرګشوب لیاړولو ادعا کړې. د 215 متم کلی اردو په یوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د روزګان، چینارتو او د زابل په شاجوی ولسوالیو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د دې کلی اردو ویان یحیا علوی ازادي رډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې هغه مینونه هم شن شوي چې طالبانو په ځینو سیمو کې ځای پر ځای کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا په شمال کې د 209 شاین کلی اردو چارواکي وایي په فاریاب، جوزجان او کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته مرګ شوب لاړولې. د کلی اردو نن په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې په تیرو څلور ساعتونو کې په قرقان ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې درې وسلوال طالبان وژلي او درې نور ټپیان دي. د 209 شاین کلی اردو چارواکو دا هم ویلي چې د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالۍ کې هم عملیات کړي دي. دوی ادعا کوي چې دغلته د طالبانو یو قومندان ولی محمد وژلی او درې ملګري ټپیان شوي. په خبر پاڼه کې د کندوز د خار په څنډو او همدارنګه د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې هم د عملیاتو خبر ورکړل شوی. اخو د فاریاب چارواکي وایي چې پندخوی او فرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوې. د قرغان ولسوال محمد ابراهیم نن ازادي رډیو ته ویل وسلوالو طالبانو 15 ورځې مخکې په قرغان او پندخوی ولسوالیو له څو لورو څخه بریدونه پیل کړل چې ورسره د امنیتي ځواکونو جګړې تر اوسه دوام لري. که څه هم د قرغان ولسوال د بې ځایه شوو کورنیو دقیق شمېر یاد نه کړ، خو زیاته یې کړه هر ورځ په سلګونو کورنۍ د خپلو ځانونو د ژغورنې لپاره خپلې سیمې پرېږدي. د نوموړي په وینا د جګړو له سیمې ګڼې راوتلې کورنۍ د اندخوی مرکز، جوزجان او بلخ ولایتونو ته تللي. تر دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو دغلته د کورنیو بې ځایه شوو شمېر شل زره کورنۍ بللې وو. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک یو ماین چاودلې درې ملکیانې وژلې. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رډیو ته ویل دغه ماین د وسلوالو او طالبانو لخوا ځای پر ځای شوی و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلې. د والي ویان وایي وژل شوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 40 او 40 کلونو ترمنځ دي. د فرانسې پولیس وایي په پاریس کې د اعتراض کوونکو له یوې ډلې سره نښتې کړې. د رپورټونو له مخې پولیسو د فرانسې د جمهور ریاست ماڼۍ ته نږدې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. تر دې مخکې فرانسوي چارواکو ویلي وو چې په ټوله فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره 9000 پولیس ګمارل شوي. په فرانسه کې د اعتراضونو وروسته له هغې پیل شول چې درې اونۍ مخکې حکومت د سون پر موادو مالیه لوړه کړه. په وروستیو ورځو کې دا مظاهره پراخه او د فرانسې مختلفو سیمو ته ورسېده. په پاریس کې د ایفل برج په شمول ګڼو تورستي سیمې او لوی مغازي د نننیو اعتراضونو له کبله تړلې. د تیر شنبه او یک شنبه په ورځ چې عموما د رخصتۍ ورځې وي، په فرانسه کې دا اعتراضونه په تاوتریخوالي واوښتل او لږ تر لږه 130 تنه په ترڅ کې ټپیان شول. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کیدونکي شخص نوم نن اعلان کړی. تر ډېره پام کېده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنۍ یو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړی. ځینې رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی چې ویلي ټرمپ ښایي د څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلی نوم واخلي. ښاغلی میلی په تېرو دریو کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې. که چېرې رښتیا هم مارک میلی د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته ونومول شي، دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. د انسایډ په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د اداري یا ناسا پلټون کې وسیلې د لومړي ځل لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي او ځمکې ته یې استولي. دغه وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړۍ اونۍ دغه آوازونه ثبت او ځمکې ته ولېږل. ناسا پرون د باد دغه اډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کېږي چې په مریخ سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یو ساعت کې له 14 څخه تر 30 کیلومتر پورې رسیږي. تحقیق کوونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سي تفصيل زموږ پر پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. افغان حکومت وایي روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم:
روسیا یک از کشورهای تاثیرگذار منطقه ای است در سطح بازی های منطقه و مسئله افغانستان نقش و تاثیرگذاری خود دارند. ما
د افغانستان ولسمشر مانی بیا وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه لا په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی دی. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. د ولسمشر مانی مرستیال وین شاه حسین مرتضوی:
ما نو کمیته داریم که یعنی بورد مشورتی را تشکیل میده که یکیش کمیته مربوط به همه احزاب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
د مشرانو جرګې مرستیال د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ د هغې هوکړې هرکلی کوي چې وایي د ولسي جرګې په ټاکنو کې د کابل ولایت د پایلې په اړه پر وروستۍ پرېکړه به له سره غور وکړي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي دا خبره کړې:
غوښتنه مو همدا ده چې د دواړو کمیسیونونو باید ښه همانګي وجود ولري. که چیرې ښه همانګي وجود ونه لري دلته خلک هم مایوس کېږي او دې په څنګ کې نورې کړۍ هم شته چې د دې نه سوء استفاده وکړي.
غرس په دوهم نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو: حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندي څنګه. ورسو د خبرونه لمړنی مطلب: د افغان حکومت وایي روسیا په سیمه ایزو مسایلو کې د پام وړ رول لري او د افغانستان د سولې په بهیر کې د دغه هیواد همکاري مهمه ده. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم نن مسکو ته د زلمی خلیلزاد د سفر ته په اشاره سره ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې د روسیې همکاري ځانګړی رول لرلی سي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې همکاري یوه اړینه موضوع ده او لپاما او نه غرزول سي. وصل وصل په دې اړه تفصيل راکوي.
روسته له هغه چې روسی چارواکو له زلمی خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د جګړې په سولې حل لارې ټینګار وکړ، افغان حکومت وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مسکو د پام وړ رول لوبول شي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال امید میسم د شنبه پورس از دی رادیو ته ویل چې روسیا د سیمې په چارو کې د یو تاثیر لرونکي هیواد په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولري. خغلی میسم مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره سره ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ ګډه همکاري دغه بهیر بریالیتوب ته رسول شي.
روسیا یو کس کشورهای تاثیرگذار منطقه‌ای است.
دی وایي روسیا په سیمه کې یو تاثیر لرونکی هیواد دی او د سیمې افغانستان په مسایلو کې مهم رول لري. موږ هیله لرو چې د روسیې او سیمې د نورو هیوادونو او د نړۍ د نورو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري زیاته شي او د سولې روان بهیر بریا ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې پورس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي سره په مسکو کې خبرې اترې وکړې. ایتر تاس خبری اشانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو مسله له روسی چارواکو سره د خاغلی خلیلزاد د خبرو اصلي موضوع و. یاد خبری اشانس د هم لیکي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګولوف او د افغانستان لپاره د هیواد ځنګړی استازي زمیر کابلوف ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې حل خبرې اترې دي چې دا د روسیې او سیمې په ګټه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل دویم سفر په ترڅ کې مخکې له دې افغان او پاکستانی چارواکو سره هم کتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو په وار وار دا ویلي وو چې روسیا طالبانو سره همکاري کوي، خو طالبانو دا ادارت کړې او مسکو هم یوازې له یادې ډلې سره اړیکې تایید کړې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه جاوید محمد د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په قالب کې د روسیې همکاري ډېره مهمه او حتمي ګڼي.
سیمه کې اوس په اوسني حالات کې لکه څنګه چې د پاکستان رول مهم ده، سیمه کې نور هیوادونه لکه روسیا همداسې چین او ایران دا ډېر مهم هیوادونه دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې چې دوی باید هم همکاري ولري، د روسیې بس ډېر مهم ده چې د افغانستان په پروسې کې همکاري ولري چې د دوی ګټې هم په سوله کې خوندي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد به د خپل دې سفر په لړ کې ترکمنستان، ازبکستان، بلجیم، متحده عرب امارات او قطر ته هم سفرونه وکړي. که څه هم طالبانو تر دې مهاله افغان حکومت سره مستقیمو مذاکراتو ته چمتووالی نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې زلمی خلیلزاد ویلي وو چې تمه لري تر راتلونکو څو میاشتو پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د افغانستان د سولې په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان ولسمشر مڼې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی وار له مخه د جنیوا په غونډه کې رسمه ټاکل شوی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. د ولسمشر مڼې د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به حکومت کوي، خو د مشورو لپاره مشورتي بورډ ټاکل شوی دی. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی راکوي.
طالبانو سره د افغان حکومت د ټاکل شوی پلاوی پر سر ناندري. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکچی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن ټاکلی او یوازې همدا پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو صلاحیت لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي.
د حکومت مرکشی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمن اعلان شوی او د حکومت د سولې پلان سره سم موږ نه کمیټې لرو چې مشورتي بورډ جوړوي، او له دې کمیټو یوه سیاسي ګوندونه ته ده چې په خبرو په هر پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي، خو خبرې به حکومت کوي.
ښاغلی مرتضوی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکچی پلاوی دوی ته د منلو نه دی. مخکې تر دې د افغانستان مشران جرګې او مدني ټولنې یو شمېر غړو هم انتقاد کړی او ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او په کار ده چې د غړو په اړه یې یو ور بیا فکر وشي. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې چې د نومبر د میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې جوړ شو، د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو 12 کسیز پلاوی رسمن اعلان کړ. دا اقدام وروسته له هغې وشو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړې چې هیله بښونکي ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګوند د یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره کوي. د دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې بحث کوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي.
ګوندونه ناچار اسول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیت پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي.
ښاغلی قرلوق په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دغه پلاوی به له حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د مطبوعاتي دفتر غړی فضل غنی حقمل بیا په دې اړه بې خبري وښوده او وی ویل چې د سیاسي ګوندونو مجمع په پام کې لري چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په پروسه کې همکاري وکړي.
د سیاسي ګوندونو په مجمع کې چې و درز ګوندونه دي، دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې طالبانو سره د سولې پروسه کې همکاري وکړي چې جزئیات به وروسته اعلان شي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړو بیا د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت او سیاسي ګوندونو لخوا وسلوال طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف د بیلابیلو پلاوو د ټاکلو پر ځای ښه به دا وي چې ټول تر یو چتر لاندې راټول شي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په یاد پلاوي کې بدلون او زیاتوالی راتلی شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او بل خوا د سیاسي چاریو شمیر افغان کارپوهان بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د حکومت لخوا د ټاکل سوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد لري او وایي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې بیلابیل اړخونه په پام کې نه دي نیول سوي. په دې اړه سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د برخې تجدیدي پاملرنه وکړي. له ښاغلي امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د همدې پلاوي د ترکیب په اړه پوښتلی دی.
ولسمشر غني تقریبا د دغه حیات د اعلانول نه مخکې یو څات د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ولڅو کورې سي د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلی کوي. د سولې موضوع ډیر یو مهم مسله ده او په دې کې سي د افغانستان د خلکو اجماع نوی هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغه یو موضوع ده سي یو څو احزاب لکه
تاسیس وایي چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشرۍ ماڼۍ چې وایي د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره نظر دوی د قدرت شریکان دي، که دوی په خپله په مذاکرات کې سهم وانخلي دا د سولې پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه 12 کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید پکې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلې موضوع ده. دلته سي د مختلف خواو خپل نمائندگان پکې ونه ګوري. دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه بیا خلک به اعتماد کوي. اما مهم سری د افغانستان ته دي دوی سره باید په سلا مشوره او دوی ته باید ونډه ورکړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کنور اړخونه ته هم باید پام وشي؟
ګوره دلته زما په انځر په درې کټګورۍ دا تقسیموم. یو کټګورۍ طالبان دی، سمالند ځان په مقابل کې جګړه کوي. دوم کټګورۍ مجاهدین دی، چې عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړې. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په انځ د دولت کسه دولت کسي د ګروپ سره د سولې په موضوع باندې کار کوي. دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمائندګي نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپو سنگر امیرزاده وو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12:89 او د افم پر 3:15 په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای شي. د افغانستانو د مشرانو جرګې د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ په سوي هوکړې خوشي څرګندوي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو او د انتخاباتو کمیسیون باید په پوره همغږي سره د پروسه بشپړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر ورځ د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو رهبري د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش سره غونډه درلوده او هوکړه وسوه چې د شکایتونو کمیسیون پر خپل پریکړې له سره غور وکړي. هغه پریکړې چې د کابل شار د ولسی جرګې د رایو د باطلېدو په اړه سوه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته هم دوی وایي چې اړتیا ده چې په دې اړه اسناد هغوی په واک کې ورکړي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي له هم د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته سوې. تفصیل ناجیه صابر راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ په شوي هوکړې خوښي څرګندوي او وایي دا به د ولسي جرګې د انتخاباتو په رڼو پایلو خپلې اغېزې ولري. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي شکایتونو او انتخاباتو کمیسیون باید په پوره همغږۍ دا پروسه بشپړه کړي.
کله چې دغه دواړو کمیسیونونو دغه موضوع بحث وسو، بالاخره یو خوشبیني پیدا شوه ده او غوښتنه مو هم دا ده چې د دواړو کمیسیونونو باید ښه مانګي وجود ولري. که چیرې ښه مانګي وجود ونه لري، دلته خلک هم مایوس کېږي او دې پسند کې نور کړی هم ستا چې د دې نه سوء استفاده وکړي او غواړي چې مشکلات ایجاد کړي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنجشنبې په ورځ د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل د ټولو مرکزونو رایې باطلې وګرځولې، خو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې اړین اسناد وسپاري، نو تر ارزولو وروسته به پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل د بایومټریک رایو د شمیر په ګډون ځینې معلوماتو ته اړتیا لري چې د انتخاباتو کمیسیون یې ورته باید ژر تر ژره وسپاري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي کمیسیونونو رهبرۍ د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش سره په ناسته کې هوکړه کړې چې د شکایتونو کمیسیون به په خپلې پرېکړې له سره غور کوي او دوی به هم د اړتیا وړ اسناد د شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سعادت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیونونو هدف دا دی چې دا پروسه په شفاف ډول بریالیتوب ته ورسیږي او تورې او سپینې رایې سره بیلې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي لا هم د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي نه ده رامنځته شوې. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د کمیسیونونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي.
تر اوسه پورې خو اصلا همغږي موجوده نه ده، اړیکې ترنګلې دي. دا پدوم غونډم چې جوړ شوی دی، حکومت په فشار باندې جوړ شوی دی، په ګډه باندې کې نو سلسله دي چې حل لاره پیدا کړي. که چیرته دوی خپل خودخواهی څخه تیر نشي او د پروسې د عزت او د حیثیت په اړه باندې څه ونه کړي او بیا هم که ماشومان باندې چلند وکړي، نو د موږ اندېښنه ده چې خدای نه خواسته داسې به دغه پروسه اعتبار به
بل ورته د انتخاباتو د شفافیت لپاره د سار د بنسټونو ټولنې له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پرېکړه وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل هغه کسان باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د مرستندویه او اړوندو نور بنسټونو په همکاري هڅه کوي چې د جنګونو او وچکالۍ له امله زیانمنو سوو خلکو ته مرستې ورسوي. دا په اصل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلی، ویلي دي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. وصل وسال نور حل راکوي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو او د خوړو د کمښت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا لاندېښنو وروسته د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په ګودامونو کې تر 50,000 میټریک ټنو پورې غنم ذخیره دي چې تر یو بریده د اړو خلکو ستونزې هوارولی شي. د دغه وزارت ویان اکبر استمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو سربیره 40,000 میټریک ټنه نور غنم به هم په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان ته ورسیږي چې د اړتیا په وخت کې به دوی اړوندو بنسټونو ته په زیانمنو خلکو د ویشلو لپاره وسپاري. دی وایي موږ په تیر یو کال کې په ټوله کې په زیانمنو خلکو 109,000 میټریک ټنه غنم ویشلی دي او اوس مهال هم تر 50,000 میټریک ټنو نه زیات غنم په خپلو ستراتیژیکو ګودامونو کې ذخیره لرو. د راتلونکي کال لپاره هم موږ د غنمو د ذخایرو او د وچکالۍ له امله زیانمنو خلکو سره د مرستې لپاره پوره چمتووالی لرو.
وزارت زراعت آمادگی کامل دارد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د 18 کلنې دوامدارې جګړې څخه زیږیدلو ناخوالو چې د کمیدو حسره کې نه لګیږي سربیره رواني وچکالۍ د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال د جګړو او وچکالۍ له امله شاوخوا 5.5 لکه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي او 3.3 میلیونه خلک د خوړو د خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. د اوچا راپور زیاتوي چې په افغانستان کې نږدې 6.3 میلیونه خلک یو ډول بشري مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري چې له ډلې 3.5 میلیونه په ډېر ناوړه وضعیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر نجیب آقا فهیم د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې چې په ټول هیواد کې شاوخوا 2.2 میلیون وګړي بیرنۍ او غذایی مرستو ته اړتیا لري. خغلی فهم دا شنویل چې ډیر ژر به په ټول هیواد کې په اړو زیانمنو خلکو د مرستو د ویشلو لړۍ چې پکې 2.9 میټریک ټنه غنم شامل دي هم پیل شي. په ورته وخت کې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغان حکومت او مرستندوی ادارې ژمن دي چې اړو خلکو ته په وخت سره مرستې ورسوي.
دولت جمهوري اسلامي افغانستان
دی وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر، اجرایي رئیس او ټوله کابینه د ته ژمنه ده چې د خلکو ژوند له ګواښه وژغوري. خلکو ته د خوړو رسولو په برخه کې موږ چمتووالی لرو. بیا هم وایم چې په دې برخه کې درې عنصره چې افغان دولت، نړیواله ټولنه او خلک دي، کولی شي چې زیانمنو خلکو سره مرستې وکړي. خو له دې ټولو سره سره د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاس سیدی بیا وایي چې که نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره په دې برخه کې په وخت سره مرستې ونه کړي، نو ممکن خلک په روان ژمي کې له سختو ستونزو سره مخ شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
او که دا انټرنیټ اسانتیا لري کولی شي زموږ راپورونه د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د ایګن ایرشپ کمپنۍ غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د هلیکوپتر او ډرون ترمنځ وي. تفصیل عصمت سروان راکوي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپتر، هوایی بیړۍ او ډرون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یو هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپتر او ډرون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلمپ کې بدلون راوړی او د دې نوی ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپتر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلمپ همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلمپ سرعت په یو ساعت کې 3.5 مایل دی او 1300 مایل پرله پسې سفر کولی شي. پلمپ 125 متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هلیکوپترونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مېبین ریاست چې دی تقریبا 500 مېبین دوی درولي دي. ورته وایي چې یاد درته راځي یوه انځای پات د نورو ټول قرونه اخلاص شوي دي. ورته وایي چې یاد نن ورځې سبا راځي، نن ورځې سبا راځي، په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زده کان کیسه خبر کوم، ماشینه مو چلور میاشه چلره م میاشه روان ده. درې فرض به دادی لسم تاریخ دې معلومات نشته. کور بکریا دې څنګه وکم مجبور یو دغه کسبه اشرف غنی زمزږ غوري کې نور قټ ما مری نه وری. وسلام. دغه دې ورسی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم، زه د بادغس ولایت د مرغاب ولسوالۍ سرنجین د جمالدین زوی. موږ خواهش دغه دی چې دغه ماجر سره چې دغه هر څه کومکونه صحیح دي د خاروغلي به سره پر مخ باندې نه صحیح دي. دا هر څه خراب شي دي. ټوله د دغه باران برای تر اوسه پورې، بل باران اوسه تر اوسه پورې د دوه سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي. او بیا خواهش دا چې دا خلک ډوډۍ وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خپل د لیدلو سترګو حال چې زه بیانوم، چې زه خپل په سترګو وینم دا خلک د ډیره سخت سره مخامخ شوي دي. دا خلک څوک 15 خیمې ورکي، تر 100 خیمې وي 15 پښې ورکوي. نشت نه رسېږي نه کېږي. دې خلکو دا خلک ډیره سخت مشکلات سره مخامخ دي. ځان د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکي ساز په نامه و، رزرویشن په نامه و، د دغه منطقو په نامه باندې دغه ټوله خلک د ټوله ماجر چې دي، یو زر ماجر نه دي، سل ماجر نه دي، دا لس زره ماجره دي. په دا زرو خلک چې دي اوس نو د دغو مشکلاتونو بیخي ډېر دي، نه دي دې سمه چې نشی کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستول و موږم په امانت ترته خبره کړل. دغه راز کولای شي چې خپل د سیمو ستونزې بیا هم د ازادي رادیو سره شریک کړي. موږ به د ځانګړو خبرونو له لارې درته خبرو کوو. چارواکو سره به شریکوم. څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په هلمند کې افغان چارواکي وی په سنگین کې د عملیاتو پر مهال ولس ملکی وګړي د طالبانو له یو زندان نه خوشی کړی دي. 209 شاهین کولی اردو وی په فاریاب جوجان کندوز کې د عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته درانه مرګ شو پلاړه ولیده. د فاریاب چارواکي وی په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د جګړو له کبله سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي. د فرانسې پولیس وی په پاریس کې د اعتراض کوونکو له یوې ډلې سره خوډب باندې اوښتي. او ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسي څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم نن اعلان کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې افغانستان د سرلنکا ایمرجنګ لوبډلې ته د 212 منډو هدف کېښود. لوبه چې د سرلنکا په کولمبو ښار کې روانه ده سرلنکایي لوبډلې تر دې تمه د 9 لوبغاړو په سوځېدو 198 منډې جوړې کړې دي. له دې وړاندې د بیټنګ په برخه کې کریم جنت د آتش پیتو شاهد الله د 13 او رحمت الله ګوربز د 13 منډو په جوړولو سره له نورو ښه وځلېدل. افغان ایمرجنګ لوبډلې د ایمرجنګ کپ په سیالیو کې لومړۍ لوبه له هندوستان او بایلله او درېمه هغه هم د دوشنبې په ورځ د عمان پر وړاندې ده. د افغانستان د اتلانو فوټبال جام په سیالیو کې د کابل سری میاشتې لوبډلې د پکتیا اتفاق لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې نن له غرمې مخکې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شوه پکې د سری میاشتې لوبډلې دوه خو اتفاق لوبډلې یو ګول وکړ. د دغې سیالیو اومه لوبه د هرات د سرخپوشانو او د کندهار د شیرزي لوبډلې ترمنځ په پلان کې ده. د اتلانو جام سیالۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوې او هره ورځ دوه لوبې کېږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان د اتو زونونو څخه لوبډلو ګډون کړی دی. او وروستۍ ورزشي خبر دا چې د افغانستان د موتای لوبغاړي د آسیا د اتلولۍ جام د سیالیو په لومړۍ ورځ د څلورو بریاوو او یوې ماتې سره مخ شول. د بدني روزنې او ورزش له ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې افغان لوبغاړي احمد الله نظري خپل هانګ کانګي، محمد یوسف خپل فلپیني، عبدالله امیری خپل چینایي سیالانو ته په ماتو ورکولو سره دویم پړاو ته لار ومونده. د آسیا د اتلولۍ جام سیالۍ د ډسمبر میاشتې له 15 نیټې څخه د 23 هیوادونو په ګډون په چین کې پیل شوې. دا سیالۍ تر دریو نورو ورځو هم دوام کوي.
یوسف ستران څخه مننه چې سپورتي خبرونه وړاندې کړه. اوس په 219 پروګرامونه په کټه سره واورو حقیقت څه دی او ورپسې د ځوانانو لپاره 19 پروګرام تاندې څنګه
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بيدری غدرغلۍ او انتخاباتي جرمونو د درلودلو لامل د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغو اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمیر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرامم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړی د هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ که پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغو اعلان کړل.
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه هویده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطی او جرایم او د لوړې کچې موجودیت و. چې تر دې دمه ګومان کې دا چې هغه با شماري چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوې ده دا به یو څه کولای شي چې شفافیت تضمین کی او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کی. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل تر روان و برعکس و یعنی ورځ په ورځ د پیواز دو چې پاک رای زیات شي تور رای هلته ډېرېدلې او په ډېر اسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بناً همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول په خپله د بعضې حکومتي مرجعو د خانه کمیسون ته راغلل او په خپله د شکایاتو د کمیسون د ثبت شکایاتو هغه ناظرین چې تقریبا د 15,000 شاوخوا کې په ټولو مراکزو کې موږ درلودل د میډیا او د رسنیو په اساس هم مختلف بیلابیل اسناد چې د موږ لاس ترغلي و دغو په اساس باندې او همدارنګه د قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته راسي